360 में پاکستان میں تیزی سے کم ہوتی صحافتی آزادی اور صحافیوں کو درپیش مشکلات کا ایک جائزہ اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں زیادہ مشکل ہے کیا آزاد صحافت کرنا یا اپنی صحافت کو غیر جانبدار رکھنا.
یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خبر کرنے پہ ایف آئی آر ہے کہ تم نے خبر کیوں کی ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. کچھ سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان میں جب بھی عمرانہ دور آتا ہے پریس کی آزادی پر قدغنیں لگتی ہیں اور صحافیوں کو دباؤ دھونس اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن حالیہ کچھ عرصے میں پاکستانی صحافیوں کو جن خطرات کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کا تعلق اب اس بات سے نہیں رہا کہ اقتدار میں کوئی عامر ہے یا جمہوری حکومت. دباؤ انتہا پسند تنظیموں سے ہے یا ریاستی اداروں سے. دھمکی کی کال کسی میڈیا نیٹورک کو آئی ہے یا کسی اینکر یا صحافی کو. صحافتی آزادی کو خطرات کے کئی پہلو ہیں. اب نہ صرف صحافیوں کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے اور ان پر حملے کروائے جاتے ہیں, غائب کر دیا جاتا ہے, مقدمات درج کیے جاتے ہیں, بلکہ اب تو چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جا چھپیں انہیں ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے. اور انہی وجوہات کی بنا پر پاکستان کو عالمی صحافتی تنظیمیں صحافت کے لیے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں رکھتی ہیں. آج بات کریں گے پاکستانی صحافیوں کے خلاف ہونے والے واقعات میں اضافے اور شدت کی, اور اس بات کا تجزیہ بھی کریں گے کہ ملک میں موجودہ سیاسی تقسیم کی وجہ سے کیا صحافی اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں غیر جانبداری سے پوری کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے بنیادی صحافیانہ اصولوں اور اقدار کو نظر انداز کر رہے ہیں. ہم اکثر اپنے پروگرام میں پاکستان میں آزادی صحافت اور صحافیوں کو درپیش مسائل کی بات کرتے ہیں اور باقی دنیا میں اس مسئلے پر اٹھنے والی آوازوں کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. گزشتہ روز امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے پاکستان میں سیاسی صورتحال کے بارے میں اپنے ایک تازہ آرٹیکل میں لکھا ہے کہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے جہاں ایک طرف میڈیا پر پابندی لگائی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کوریج نہ دے, وہیں ایک مشہور صحافی عمران ریاض گزشتہ ایک ماہ سے گم ہے. دوسری جانب صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے اپنے ایک بیان میں دو سابق فوجیوں کی طرف سے پاکستانی صحافیوں شاہین سہبائی اور وجاہت سعید خان کے خلاف درج کروائی گئی ایف آئی آر کو انتہائی غیر موزوں قرار دیتے ہوئے بغاوت کے الزامات کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان الزامات کو فوراً واپس لیا جائے. اس سے پہلے پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کے خاندان کے اثاثوں اور ٹیکس گوشواروں کی رپورٹنگ کرنے والے خود ساختہ جلاوطن صحافی احمد نورانی کو حال ہی میں پاکستان میں اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا. صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے انہیں اشتہاری قرار دیے جانے کی مذمت بھی کی. احمد نورانی نے وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کسی صحافی پر خبر دینے کی وجہ سے ایف آئی آر کاٹی گئی ہو.
یعنی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا تو ہوتا رہا کہ صحافیوں کے خلاف کیسز درج کیے گئے ان کی کسی خبر کی وجہ سے, لیکن وہ کیسز ایسے ہوتے تھے کہ کسی نے خبر کی کسی منسٹر کے خلاف تو اس کے خلاف قتل کا مقدمہ بنوا دیا, کسی اغوا کے پرچے میں نامینیٹ کر دیا, کسی فراڈ کے پرچے میں نمتا کہ اس کو فکس کیا جائے. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خبر کرنے پہ ایف آئی آر ہے کہ تم نے خبر کیوں کی ہے یا تم نے اس خبر کے ڈاکومنٹس کیسے لیے ہیں. تو یہ کیس تھا جو آپ نے پوچھا یہ اس خبر کے حوالے سے. اور پھر اسی کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران جو ہے وہ مجھے بغیر کسی کاروائی کے باقاعدہ پرو کلیم افینڈر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا, جو چلان کورٹ میں جمع کرایا گیا, اس کے اندر میرے گھر کے ایڈریسز اور تمام تفاصیل وہ دی گئی ہیں اور وہ ہر وہ الزام ہے جو کہ انتہائی بیہودہ الزام ہے. اصل بات یہی ہے کہ میں نے خبر کیوں کی. لیکن اس کیس کے اندر تو صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ, میں پاکستان کے اندر نہیں تھا, میرے ساتھ وہ اس طرح فزیکلی تو وہ نہیں ہو سکتے تھے, تو انہوں نے ایک یہ مضحکہ خیز کیس رجسٹر کیا. اسی کیس کے اندر ایک بڑے قابل احترام صحافی ہیں لاہور سے, تحقیقاتی صحافی ہیں شاہد اسلم, ان کو کڈنیپ کیا ان کے گھر سے زبردستی, کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں تھا, ان کا کسی قسم کا کوئی میرے سے یا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں, اور ان کو صاف ظاہر ہے وہ بڑے زبردست سٹوریز کرتے ہیں ایف آئی اے کے خلاف, ان کو ان کی کسی خبروں کی وجہ سے نشانہ بنانا تھا. تو پاکستان میں صحافیوں کو نشانہ بنانا تو بڑا عام اور بڑا آسان سا کام ہے. میرے حوالے سے جو بھی انہوں نے ماضی میں کیا وہ مجھے ڈائریکٹلی انہوں نے مطلب ہے کہ سبق سکھایا, قانونی طور پہ کبھی کاروائی میرے خلاف نہیں ہوئی. یہ پہلا کیس ہے اور اس کیس میں بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ انسٹرکشن دے رہی ہے, اس وقت فوج اس کو نہیں پرسیو کر رہی. ایف آئی اے کے لوگوں نے بہت کلیئرلی بتایا کہ اس کیس کے اندر فوج جو ہے وہ بالکل شروع میں آئی ایس آئی نے کوئی انویسٹیگیشن کی, کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اس کے بعد وہ کیس ایف آئی اے کے حوالے ہو گیا, اور اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے مسلسل کہ ان لوگوں کو مثال بنا دیا جائے.
اور اس پر پاکستان کی وزارت اطلاعات نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ تاثر غلط ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اثاثوں کی خبر دینے پر صحافیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. تفصیل جانتے ہیں نیلوفر مغل سے.
پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے خاندان کے اثاثوں پر خبر دینے والے صحافی احمد نورانی اور ان کی مدد کے الزام میں شاہد اسلم کو ہراساں کیا جا رہا ہے. انفارمیشن کی وزیر مریم اورنگزیب کے دفتر سے جاری ہونے والے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں کو ہراساں کرنے کا دعویٰ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے. اس سے پہلے جلاوطن پاکستانی صحافی احمد نورانی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے خاندان کے اثاثوں اور ٹیکس گوشواروں پر خبر دینے پر ایک چالان میں انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا گیا ہے. یہ خبر 20 نومبر 2022 کو فیکٹ فوکس نامی ویب سائٹ پر شائع کی گئی تھی. اور اسی چالان میں ایک اور صحافی اور نجی نشریاتی ادارے بول نیوز کے سابق نمائندے شاہد اسلم پر بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ٹیکس ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ایف بی آر کے حکام کو رشوت کی پیشکش کی تھی. شاہد اسلم ایف آئی اے پر تنقیدی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور وہ اس الزام کی تردید کر چکے ہیں. اسی حوالے سے سی پی جے نے اپنے ایک رد عمل میں کہا تھا کہ سابق آرمی چیف اور ان کے خاندان کے ٹیکس ریکارڈ پر رپورٹنگ کرنے کے بعد صحافی احمد نورانی کو پاکستانی حکام کی جانب سے نشانہ بنانا آزادی صحافت کے لیے واضح دھمکی اور خطرہ ہے. پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے جاری کیے گئے اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں صحافیوں کو ذاتی ڈیٹا لیک کرنے کے مقدمات کا سامنا ہے اور قانونی کارروائی ہرگز ہراساں کرنے یا ڈرانے کے طور پر نہیں ہو سکتی یا ہونی چاہیے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صحافت میں ایک بنیادی اصول غیر جانبداری ہے. موجودہ دور میں چاہے امریکہ ہو، برطانیہ یا پاکستان، کچھ اخبار یا میڈیا ہاؤسز کا جھکاؤ کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف ہوتا ہے، مگر پاکستان کے کچھ صحافیوں کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت یا ریاست کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں یا اپنی صحافت میں جانبدار ہوتے ہیں اور صحافی سے زیادہ ایک ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں. پاکستانی الیکٹرانک میڈیا میں ایک نمایاں نام اینکر اور تجزیہ کار ڈاکٹر معید پیرزادہ کا ہے، جو ان دنوں واشنگٹن ڈی سی میں خود ساختہ جلاوطنی کاٹ رہے ہیں اور ملک کے مستقبل سے مایوس نظر آتے ہیں. وائس آف امریکہ کی عائزہ عرفان نے ان سے بات کی.
اس وقت تو صورتحال بہت ہی خراب نظر آتی ہے، اور جو بھی پریس فریڈمز گین ہوئی تھیں گزشتہ 20 برس میں جنرل مشرف صاحب کے زمانے سے، جو 2002 کہتے ہیں کہ 2002 کے بعد بتدریج جب پاکستان میں سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز کی آمد ہوئی اور پھر ایک ریگولیٹری فریم ورک بنا، تو جو فریڈمز پاکستان کے میڈیا نے اور پاکستان کی سول سوسائٹی نے گین کی تھیں وہ اب بالکل ختم ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، بلکہ اس سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. جہاں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کی صورتحال تھی 1977 سے لے کے 79-80 تک، پاکستان میں 2007 میں جو میڈیا نے ایک کیمپین لانچ کی، میڈیا میں شروع ہو گئی ایک بہت بڑی سٹرگل شروع ہو گئی جنرل مشرف کے آخری دنوں میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. 2007 کے بعد پاکستانی ریاست نے مختلف قوانین، پالیسیز، چیزیں انوینٹ کرنی شروع کر دیں کہ کس طرح سے آپ میڈیا کو لیوریج کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، چپ کروا سکتے ہیں. اس میں انگیجمنٹ بھی بہت کی گئی. 2008 سے 2013 تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ نسبتاً پچھلے جتنے بھی ادوار گزرے ہیں 10 برس کے، 12-15 برس کے، اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی لبرل میڈیا کی طرف ایٹیچیوڈ تھا، اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے جس طرح سے ریسپیکٹفلی میڈیا کو انگیج کیا، جس طرح سے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی ٹیلی ویژن اینکرز کو اپنے ہر انٹرنیشنل جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی تھی، جب فارن ڈگنیٹریز پاکستان آتے تھے تو میڈیا کو بلایا جاتا تھا، باقاعدہ ان کو فارن ڈگنیٹریز سے ملوایا جاتا تھا، اور اس زمانے میں میڈیا کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے جو قوانین لانے کی کوشش کی ان کو بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے ان سے اتفاق نہیں کیا. ایک دوسری چیز ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں، جس کا بہت یعنی وہ اس کو جوڑتے ہیں اس کے ساتھ، وہ چیز ہے جو میڈیا پرسنس کے اوپر بہت سے حملے اور اٹیک ہوئے، ان کا تعلق نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے ہے، نہ نواز شریف صاحب کی حکومت سے اس کا تعلق ہے، نہ ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس ٹرینڈ کو انکریج کیا. لیکن لوگوں نے، نہ صرف پاکستان کے میڈیا نے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے ذہنوں میں بھی یہ کنفیوژن جو ہے بہت زیادہ لوگوں نے ڈالی ہے، جس میں قصور پاکستان کے میڈیا کے لوگوں کا ہے. میں سمجھتا ہوں کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کچھ انالیسس نہ کر سکنے کی کیپیسٹی ایشوز ہیں. آپ اس کو غور کیجیے کہ ٹائمز، ایشیا ٹائمز آن لائن کے جو کورسپونڈنٹ تھے پاکستان میں سلیم شہزاد صاحب، ان کو مئی 2011 میں اس وقت ٹارگٹ کیا گیا اور قتل کر دیا گیا اسلام آباد میں. ان کی لاش کو ایک نہر کے اندر پنجاب میں 100 میل دور پھینک دیا گیا جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت کا اسے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح سے حامد میر صاحب کے اوپر جب حملہ ہوا تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2014 میں. حامد میر صاحب کے حملے کے ساتھ نواز شریف صاحب کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح سے افسار عالم صاحب کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا یا اور بہت سے لوگوں کو اٹھایا گیا یا احمد دورانی کو زد و کوب کیا گیا تو اس کا پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو حکومتوں نے نہیں کیا یہ سب کچھ. یہ اور یہ فرق یہ پڑا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہمارے سامنے آئی ہے جو بہت ہی کمزور حکومت ہے, برائے نام حکومت ہے, اور وہ ان تمام ایکشنز کو جو میڈیا کے خلاف کیے گئے ہیں اس کو بدقسمتی سے اس حکومت نے اون کر لیا ہے, اس حکومت نے جسٹیفائی کیا ہے.
یہاں میں آپ سے کچھ بڑے انٹرسٹنگ نمبرز شیئر کرنا چاہوں گی. رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی حالیہ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان کے نمبرز ایکچولی امپروو ہوئے ہیں. 180 ممالک میں پاکستان 157 نمبر سے 150 نمبر پر آ گیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان نمبرز کو؟
دیکھیں یہ میں نے دیکھی نہیں یہ رپورٹ, آئیزہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو رپورٹ رپورٹرز آن فرنٹیئر کی ہے جو ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے اس کا ڈیٹا پیریڈ جو ہے وہ کون سا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا ڈیٹا پیریڈ 21-22 کا ہے. جو پریس کے فریڈم کے اوپر جو ڈاکہ پڑنے لگا ہے وہ تو پڑا ہے کہیں مئی 2022 میں جب پنجاب میں بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا اور 4000 گھروں کے دروازے توڑ کے ان کے اندر گھس گئی پولیس عمران ریاض کو پہلی دفعہ جب اٹھایا گیا. میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب جبیل فاروقی کو فورسز اٹھا لیتے ہیں, جب ایاز امیر صاحب کو سڑکوں پہ زد و کوب کیا جاتا ہے, پھر یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. تو رپورٹرز آن فرنٹیئر کا ڈیٹا یقینی طور پہ اس سے کئی مہینے پیچھے کا ہوگا.
صحافتی آزادی کے لیے کام کرنے والے مقامی اور بین الاقوامی ادارے آج کل پاکستان میں صحافیوں اور میڈیا نیٹ ورکس پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں حکومتی حلقوں کا موقف ہے کہ جن صحافیوں یا بلاگرز کے خلاف قانونی کارروائیاں کی جا رہی ہیں وہ غلط معلومات فراہم کرنے اور ریاست پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے میں ملوث ہیں. ان حالات میں ایک سوال ہم تمام صحافیوں اور صحافتی اداروں کو خود سے بھی کرنا ہے کہ کیا ہم ان پیشہ وارانہ اقدار اور اصولوں کو کرتے ہیں جن کا صحافت تقاضا کرتی ہے؟ کیا ہم حقائق پر مبنی اور غیر جانبدار صحافت کر رہے ہیں؟ کیا ہماری رپورٹس اور کوریج متوازن ہے؟ کیا ہماری صحافت پر جان بوجھ کر یا انجانے میں ذاتی پسند یا ناپسند تو حاوی نہیں ہو رہی؟ اور کیا ہم جرنلسٹ سے ایکٹیوسٹ تو نہیں بن رہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس موضوع پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے IBA کے اسکول آف جرنلزم کی ڈائریکٹر امبر شمسی نے اور لاہور سے سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے. بہت شکریہ آپ دونوں کا جوائن کرنے کا. سہیل, سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ ایک عرصے سے پاکستان کے صحافتی میدان میں رہے ہیں, آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہیں صحافتی آزادی کے حوالے سے, اب جو حالات ہیں جرنلسٹ کو کس جس تعداد میں اور جس تسلسل سے ہم دیکھتے ہیں کہ نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کیا اس سے پہلے کی طرح ہے یا اس میں شدت آئی ہے؟
میرا خیال ہے کہ ہم تو مسلسل کئی سالوں سے اسی طرح کا دور دیکھ رہے ہیں. کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, کبھی حکومتوں کی طرف سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور خاص کر یہ ہوا ہے کہ 9 مئی سے پہلے معاملات ایسے نہیں تھے. 9 مئی کے بعد معاملات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوئے. اور کچھ لوگ جو واقعی جس طرح آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ ایکٹیوسٹ بھی بن چکے ہیں, لیکن بہرحال اگر ایکٹیوسٹ بھی ہو تو اس کو آزادی اظہار کا حق تو حاصل ہے. آزادی اظہار کا حق تو ایکٹیوسٹ سے بھی نہیں چھینا جا سکتا اور جرنلسٹ سے بھی نہیں چھینا جا سکتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جرنلسٹوں کے بارے میں گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا چاہیے. جیسے عمران ریاض ہے وہ کئی دنوں سے, مہینے سے زیادہ ہو گیا لاپتہ ہے. اور دوسری طرف ہم جرنلسٹوں کو بھی ڈیفینیٹلی جو مارل سٹینڈرڈز ہیں اور پروفیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. ہم بعض اوقات واقعی حدود کراس کر جاتے ہیں اور بے سروپا پروپیگنڈے کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے زمانے سے پی ٹی آئی کے اتنے بڑے حامی بن گئے کہ انہوں نے دوسروں کو لفافہ صحافی کہنا شروع کر دیا, صحافیوں کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا. اور پی ٹی آئی نے بہت زیادہ صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ کمپین چلائی, وہ بھی غلط تھا. اور اسی طرح جو حکومت کر رہی ہے یہ بھی غلط ہے.
میں امبر کی طرف چلوں گا. سہیل صاحب, امبر آزادیاں جو کم ہوئی ہیں جس کا سہیل صاحب بھی مینشن کر رہے ہیں کہ ایک عرصے سے اسی طرح سے کام کرتے آ رہے ہیں, تو کس کا کردار آپ سمجھتی ہیں کہ زیادہ ہے؟ ریاست کا کردار زیادہ ہے, سیاسی جماعتوں کا ہے, یا خود صحافیوں کا قصور ہے؟
یہ بڑا مشکل سوال ہے, اور اگر ہم جس طریقے کے آپ حملے کہیں گے صحافیوں پہ اور صحافت پر ہوتے ہیں, میرے خیال میں کہ اس سے اندازہ لگانا چاہیے جو تشدد جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہم کہیں گے کہ اس میں کچھ سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوتی ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب احتجاج ہوتا ہے تو جو کارکنان ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے, وہ حملے کرتے ہیں صحافیوں پہ. لیکن یہ شاید وقتی ہوتا ہے, ایک موب مینٹیلٹی ہوتی ہے. جو زیادہ خطرناک ہے وہ جو تشدد ان صحافیوں پہ ہوتا ہے جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا, وہ نامعلوم افراد ہوتے ہیں جو ان صحافیوں پہ حملہ کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ارشد شریف صاحب مرحوم, ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ آگے کہاں بڑھا, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. عمران ریاض خان کا ذکر کیا تھا ابھی سہیل صاحب نے, ان کا ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ بھی قسم کا تشدد ہے. اس سے پہلے ابصار عالم ہو گئے, اسد علی تور ہو گئے, ان پہ بھی فزیکل اسالٹس بھی ہوئے ہیں. مدیورہ جان کو اٹھایا گیا تھا, سمی ابراہیم کو اٹھایا گیا تھا, پھر دوبارہ رہا کر دیا گیا. یہ جو تشدد والے واقعات ہوتے ہیں, ان کے اگر ہمیں معلوم ہو سکے کہ کس نے کیا ہے, تو میرے خیال میں میرے لیے زیادہ آسان ہوگا واضح طور پر کھل کے آپ کو بتانا کہ کس کی زیادہ ذمہ داری ہے. ایک اور جو طریقہ حکومتیں اپناتی ہیں, اور یہ سیاسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں اور ریاستی ادارے بھی ہوتے ہیں, اور وہ قانونی میرے خیال میں کارروائیاں ہوتی ہیں. یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی بہت ہوا, جو سیڈیشن کے کیسز تھے, مختلف صحافیوں کے خلاف فائل ہوئے, اور اس دور میں بھی چل رہا ہے. ابھی اب دیکھیں وجاہت احسان خان ہو گئے, محیط پیرزادہ ہو گئے. آخر میں کہوں گی کہ جہاں تک صحافی جو اپنے آپ کو کہیں اور ساتھ ساتھ وہ ایکٹیویزم کریں, یہ ان کی مرضی ہے, اور میں اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتی. میں یہ نہیں کہہ سکتی وہ واقعی صحافی ہیں, مگر میں یہ اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ ان کو حق ہے وہ کریں. لوگ خود ہی فیصلہ کریں,
آزادی رائے کا جو حق ہے. آپ اس حوالے سے سن صاحب, ایک چیز جس طرح سے امبر بھی جس طرح سے مینشن کر رہی ہیں کہ شاید اس کو کنڈون تو نہیں کر سکتے, ان کو صحافی کہنا یا نہیں کہنا اس حوالے سے کوئسچن ہو سکتا ہے, لیکن آپ جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ آزادی رائے کا حق تو ہر ایک کو ہے, تو صحافت کو زندہ رکھنے اور آزادیوں کو برقرار رکھنے میں صحافتی اداروں کی پالیسی میں میڈیا مالکان کے مفادات کا بھی تو پہلو ہے. وہ بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ آڑے آتے ہیں. جب ہم پاکستان میں صحافتی آزادیوں کے کم ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس میں میڈیا مالکان کا کتنا ہاتھ ہے؟
دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو صحافتی ادارے ہیں, چاہے وہ امریکہ کے ہوں یا برطانیہ کے ہوں, ان کا بھی پولیٹیکل ٹلٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی صحافتی اداروں کا ٹلٹ ہے, لیکن ایک ٹلٹ ہوتا ہے ان کا نیچرل ٹلٹ آف پالیٹکس, وہ تو جائز ہے, وہ تو ساری دنیا میں جائز ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں انہیں مجبور کیا جاتا ہے, مثلا آپ نے دیکھا کہ جیو ٹی وی کو کتنے سال اس جبر سے گزرنا پڑا, کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے, تو اس کے جرنلسٹ جتنے تھے اور اس کے مالکان, ان کو فائنینشیل پریشر کا سامنا کرنا پڑا, ان کی ایڈورٹیزمنٹ بند ہو گئی, ان کی جو رپورٹنگ تھی اس پہ پابندیاں لگتی رہیں. اسی طرح اب جو ہے جو دوسرے مخالف ہیں اس وقت حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے خلاف ہو رہا ہے. تو یہ ایک روایت سی بن گئی ہے کہ میڈیا مالکان پر بھی اور میڈیا پر بھی جنرلی پابندیاں لگتی ہیں. ایک طرف تو میڈیا مالکان جو ہیں ان کا فائنانشل طور پر گلا دبایا جاتا ہے, اور صحافی جو ہیں ان کو پرسنلی دبایا جاتا ہے.
امبر, ایک چیز جس طرح سہیل صاحب مینشن کر رہے ہیں کہ ایک جو ریاست کے قریب زیادہ سمجھا جاتا ہے ادارہ, اس کو ریاست کی طرف سے ایڈز بھی ملتے ہیں, ادر وائز ان کو دبایا بھی جاتا ہے, رپورٹنگ بھی نہیں کرنے دی جاتی, اور اس کے اکارڈنگلی بزنس انٹرسٹ جو ہیں وہ بھی امپیکٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ پک اینڈ چوز ہے ریاست کی طرف سے, میڈیا ہاؤسز کے پاس تو شاید اتنی اتھارٹی نہیں ہے, اور آن کانٹریری اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ کیا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی لگتی ہے آپ کو؟
یہ میرے خیال میں کہ اس وقت کون ریاست کے سربراہ ہیں, اور اس وقت کس کی آواز کو اٹھانا ہے, کس آواز کو دبانا ہے, میرے خیال میں کہ یہ وہاں فیصلہ ہوتا ہے. اور جہاں تک میڈیا کا تعلق ہے, دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر امریکہ میں فاکس نیوز نے ایک جو بائیڈن کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے آپ کو عامر سمجھتے ہیں, تصور کرتے ہیں, وان بی ڈکٹیٹر ان کو کہا, کیا جو بائیڈن پھر جا کر ان کی اشتہارات بند کر دیں گے, کیا دھمکیاں دیں گے, کیا اینکرز نکلوائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ آپ اس کو ظاہر ہے اگین میں کہوں گی مذمت کر سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ طرفداری ہے, یہ صحیح صحافت نہیں ہے, لیکن یہ لوگوں کی ظاہر چوائس بھی ہوتی ہے.
لیکن یہ لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, ماسز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ کوئی اور چیز ڈیسائیڈ کر رہی ہو اور کوئی اور فیکٹر ڈیسائیڈ کر رہا ہو. ایک عام تاثر سہیل صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ صحافی ریاستی اداروں یا سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ماؤتھ پیس کا رول پلے کر رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ پاکستان میں صحافتی آزادیوں کے لیے؟ کیا غیر جانبدارانہ صحافت آپ کو لگتا ہے اب ختم ہو چکی؟
یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, دونوں طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے. ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ ماؤتھ پیس ہیں, لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اپنی سوچ بدلتی ہے تو ان کو پرابلم ہوتی ہے, پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے مخالف ہو جاتی ہے. دوسرا, کچھ لوگ سیاسی ماؤتھ پیس بن چکے ہیں اور وہ اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنے صحافیوں بھائیوں کو بھی جو ہے وہ مردے الزام ٹھہرانے لگ پڑتے ہیں. تو یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں. اسی کی وجہ سے ہماری جو آزادی ہے اس پر حملہ کرنا آسان ہو گیا. اگر سارے لوگ پروفیشنل طور پر صحافت کریں تو شاید ہماری آزادی پر اتنا حملہ آسان نہ ہو اور سارے لوگ متحد بھی ہو جائیں.
تو اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جس طرح سے اخبارات کے زمانے میں بہت زیادہ اخبارات ہوتے تھے, اب ایک پیمرا کو کہہ کے شاید بہت سے چینلز بند کروا دیے جاتے ہیں, یا کوئی ایک, اگر جس طرح سے ہم شروع میں بھی پروگرام کے ذکر کر رہے تھے, اگر گورنمنٹ کی کوئی پالیسی آتی ہے کہ ایک چیئرمین پی ٹی آئی کو فار ایگزامپل روک دیا جاتا ہے, ان کی کوریج نہیں کی جاتی, تو وہ اکراس دا بورڈ ہمیں اس کے اکارڈنگلی وہ دکھائی دیتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں صحافتی برادری کے اندر جو سیاسی بنیادوں پر تقسیم اگر نہیں ہوتی تو اس مسئلے سے بہتر نمٹا جا سکتا تھا, اور کیا لایا عمل ہو سکتا تھا اس کیس میں؟ ایک جو کمبائن پریشر آ سکتا تھا. امبر, آپ سے بھی اور سہیل صاحب سے بھی میں اس کے بعد یہ بات کروں گا.
ظاہر ہے متحد ہوں گے تو زیادہ آپ کی پرزور آواز ہوگی. میں ایک مثال دیتی ہوں, جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت کوشش کی گئی تھی کہ ایک اتھارٹی بنے جو تمام میڈیا پلیٹفارمز ہیں ان کو ان پر میں کہوں گی کنٹرول کرے. تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سارے پریس ایسوسی ایشنز, چاہے وہ براڈ کاسٹرز ہوں یا نیوز پیپر ایڈیٹرز ہوں یا پریس کلبس ہوں یا یونینز ہوں, وہ سب متحد ہوئے, اکٹھا ہوئے, آواز اٹھائی, بلند کی, اور وہ اتھارٹی ختم ہو گئی, وہ بات ختم ہو گئی. تو یہ ایک مثال ہے جہاں آپ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ جو قطقنے ہیں, یہ جو مختلف قسم کے ٹیکٹکس اور طریقے ہوتے ہیں آپ کو خاموش کرنے کے لیے, اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ میڈیا ادارے بھی, کیونکہ وہ خود بھی اسی سسٹم, اسی نظام کے اندر ہیں, پیسے کماتے ہیں, ایک تضاد تو پایا جاتا ہے صحافت میں کہ ایک طرف آپ ایک بزنس کنسرن بھی ہیں, آپ نے سروائیو بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے صحافت بھی اپنی کرنی ہے یا لوگوں کو تک معلومات فراہم کرنی ہے, چاہے ٹلٹڈ ہو, بائسڈ ہو, نہ ہو. تو یہ جو تضاد ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں ظاہر قانون کا نفاذ جو ہے وہ یکساں نہیں ہے, جہاں طاقتور زیادہ ہیں اور مختلف طریقوں سے آپ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, تو یہ اور بھی یہ جو
تضاد ہو سکتا ہے. امبر, میرے پاس لاسٹ میں ایک منٹ رہ گیا ہے, سہیل صاحب آپ سے میں اسی بات پہ جواب چاہوں گا, اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ حکومتوں کی طرف سے جو اکثر کہا جاتا ہے کہ ریاست کی جو کاروائیاں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی جو کاروائیاں ہیں وہ کیوں اون کی جا رہی ہیں اس وقت؟
میرا خیال ہے کہ حکومت کو نہیں اون کرنی چاہیے, اور اس طرح سے حکومت کی ساکھ جو ہے اس میں بھی فرق پڑتا ہے. اور بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر پروفیشنل باڈیز پروفیشنل رہتی تو جیسے پہلے پی ایف یو جے تھی, ہماری اے پی این ایس تھی, سی پی این ای تھی, ان سب کی آواز میں بڑی جوش اور طاقت ہوتی تھی, لیکن آہستہ آہستہ ان کے بٹنے سے, ان کے تقسیم ہونے سے ان میں وہ طاقت نہیں رہی, اور اس وجہ سے اب سارے جو ہیں وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ جاتے ہیں, سب کو جھکنا پڑتا ہے.
امبر, کوئک 30 سیکنڈز انالیسس, کیپیسٹی ایشوز ہیں ہمارے پاس میڈیا میں؟
کیپیسٹی ایشوز نہیں ہے میرے خیال میں, کہ انڈیپینڈنس اور فائنینشیل انڈیپینڈنس کے ایشوز ہیں میرے خیال میں, کہ سوچنا پڑے گا تمام میڈیا اداروں کو کہ وہ صحافت کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار کرنا چاہتے.
جی, بہت بہت شکریہ امبر شمسی, آپ ہمارے ساتھ تھیں, اور سہیل وڑائچ, آپ ہمارے ساتھ تھے, بہت شکریہ اس ٹاپک پہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سټیکی. په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت، د ملګرو ملتونو رپورت او د امریکایي چارواکو خبرګون. ځینې امریکایي چارواکي د ملګرو ملتونو د رپورت هغه موندنې نه تاییدوي چې وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې فعالیت زیات شوی. د اف 16 جنگي جت الوتکو الوتنې لپاره د اوکرایني پیلوټانو لیوالتیا. دوی وایي غواړي د روسي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې له دې الوتکو ژر تر ژره کار واخلي. او د یوګاندایي اوسیدونکي د بریا سفر. اتلس کلن دینیس کاسومبا یو هغه لوبغاړی دی چې د غوجل پاکولو نه ځان د امریکا د بیسبال لوبو ته رسولی دی. هیله ده د خبرونو تر پایه مو سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د خبرګولی 15 نیټه او د 2023 کال د جون 15 زه خایسته سعادت لامیم. په خبرونه کې د ملګرو ملتونو رپورت کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت زیاتېدو یادونه شوې، خو امریکایي چارواکي وایي دا د دوی د استخباراتي معلوماتو سره اړخ نه لګوي. دا مسله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخواني ویان اجمل عمر شینواری صاحب سره راس پړو. د هند لومړی وزیر نریندر مودي واشنگتن ته په سفر راځي. د دې سفر مخاطبه پوره جزئیات یې زموږ همکار ایوب خاورین شریکوي، او په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو په وضعیت زموږ همکار خدای نور ناصر رڼا اچوي. د ټولو نه پمننې لقدرمنو لیدونکو هم هیله لرم چې موږ سره مل پاتې شي. روسه لاغه چې ملګرو ملتونو او یو شمیر لویدیزو رسنیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د القاعده او داعش د حضور او فعالیتونو د ډېرې دوه په اړه رپورټونه ورکړل. یو شمیر امریکایي چارواکو امریکا غاکته ویلي چې په دې اړه د ملګرو ملتونو رپورت نشي تاییدولی. دغه چارواکو ویلي چې دا رپورت د هغوی له استخباراتي تحلیلونو سره یو شان نه دی.
ځینې امریکایي چارواکي د ملګرو ملتونو د راپور هغه موندنې نه تاییدوي چې وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش جالي فعالیت زیات شوی دی. دغه چارواکي زیاتوي داسې شواهد نه دي موندلې چې د ملګرو ملتونو دا موندنې تایید کړي. یو امریکایي مقام د نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غاکته ویلي دا معلومات د هغوی د استخباراتي تحلیلونو سره سر نه خوري. یو بل امریکایي مقام په دې اړه په وضاحت غږېدلی او څرګنده کړی ده چې
د القاعده او داعش د غړو د شمیر په اړه د ملګرو ملتونو راپور د امریکا د استخباراتي ډلې د معلوماتو او زموږ د متحدینو او شریکانو د اټکلونو په مقایسه بے نظمه او پراګنده دی.
د امریکایي چارواکي زیاته کړي د غوې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د محل په افغانستان کې د القاعده ډلې شاوخوا 12 غړي شته، او د امریکا په بریټ کې د ایمن الزواهری له وجل کې دوه وروسته د دغه ډلې هیڅ هم د مشر په افغانستان کې نشته. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې تر هغه غړي ډلې تر پخوا اوس په افغانستان کې د تګ راتګ ډېر ازادي لري، او په دغه هیواد کې تروریستي ګواښونه مخ پزیاتی دودی. د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولټن هم امریکا غکته ویلي ملګرو ملتونو درکړی چې طالبان په خپل ژمنو ولاړ نه دي.
په خوا د ټولو اټکل شوی وو، خو فکر کوم او کولای شم ووینم چې القاعده نه یوازې له ډیرو اړخونو تقریبا د طالبانو برخه ده، بلکې اوس د بیا ځان جوړولو په حال کې د څو وکړی شي له افغانستان بهر له نړیوال تروریزم سره تعامل وکړي. بنا اندا راپور باید په ټوله نړۍ کې ډیر پام ځان ته واړوي.
خو د سیاسي چارو شنونکي واحد فقیری وایي طالبان پوهیږي که القاعده ته ځای ورکړي خو د امریکا له سختو فشارونو سره به مخ شي.
ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې د القاعده حضور ډیر برجسته وانمود شوی دی، خطرات یې ډیر جدي نیول شوی دی. مګر د امریکای د استخباراتو او مقاماتو د خبرو څخه دا ښکاري چې هغوی دا مسله دونه جدي نه ګڼي، او داسې فکر کوي چې طالبان به بیا و القاعده ته د په هغه د پخوا په شان سره ځای ورنه کړي، ځکه کچیر دا کار وکړي طالبان پوهیږي چې د امریکای د سخت حملو سره به مواجه سي، او د سختو نورو بندیزونو سره به مواجه سي.
ملګرو ملتونو ویلي د القاعده ډله په افغانستان کې روزنیز کمپونه هم لري، او د هغوی د ارزونې پر اساس د دیر شاو شپېتو ترمنځ د القاعده ډلې لوړ پوړي مقامات په کندهار، هلمند، کونړ او کابل کې میشتي، او د دغه ډلې 400 جنګیالي او 1600 د کورنۍ غړي په افغانستان کې په بیلابیلو روزنیزو کمپونو کې موجود دي.
افغانستان په داخل کې افراطیت، خشونت او وحشت ډیر زیات پراخ شوی دی، او طالبان له نړیوالو توریستي شبکو او خصوصا هغه ډلو چې په افغانستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر وړاندې د دوی سره هر ډول مرسته کړې ده، هغوی لا زړور شوي دي او اړیکې پراخه شوي دي، او د دې ډیر لوی احتمال شته چې طالبان او نړیوال تروریزم یو ځل بیا د سیمې او نړۍ لپاره په یو لوی عملی تهدید باندې بدل شي.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس داعش په افغانستان کې د 4000 او 6000 ترمنځ جنگیالي او په نږدې 14 ولایتونو کې کمپونه او پټنځایونه لري. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په ویلامې کې د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، او ویل د راپور لیکوال په قصدي توګه ارقام او حقایق تحریف کړي او یې معلوماتو ته لاسرسی کم دی. نور طالب چارواکو هم تر دې مخکې ویلي و چې هیڅ ترهګری ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي.
همدا مسله په افغانستان کې د تروریستي ډلو القاعده او داعش د شتون په اړه ملګری ملتونه یو سوي خو متحده ایالات بل څه یوې حالت د تروریستانو د روزنې کمپونه موجود دي، او دا تروریستي ډلې په پوره ازادۍ خپل نفوذ پراخوي خو امریکایي چارواکي نه تاییدوي. په دې کې د کوم اړخ څېړنې او استخباراتي معلومات موثق ګڼل کېدای شي د میلمن نظر تاسو سره شریکو. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانی ویان اجمل عمر شینواری صاحب تستډی مشي وي په خیر راغلي. شینواری صاحب، تاسو خو پښتنې واورید، تاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده؟
سلام مرمن سادات په تاسو او قدرمنو لیدونکو. تاسو وګورئ افغانستان اوس نه تقریبا د چلور نیمو لسیزو را په دې خوا د تورېستي ډلو ټپلو قرباني شوی دی، او متاسفانه او بدبختانه چې د دې تاوان د افغان ولس په چلور نیمو لسیزو کې پرې کړی دی. وسنۍ کم ناورین چې په افغانستان باندې حاکم دی، بیا هم بدبختانه او متاسفانه د هغه هیوادونو د غلطو پریکړو په بنسټ، د غلطو معلوماتو په بنسټ، او د غلطو تحلیلو په بنسټ باندې رامنځته شوی دی. تاسو وګورئ که موږ لږ وروسته کتنه وکړو د امریکا حضور ته، نو کله چې امریکایان نن دا ټکی په ډاګه کوي چې القاعده په افغانستان کې حضور نه لري او نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې حضور نه لري، بیا د دوه حضور په 2001 کال کې حل ته څه کوو؟ بیا کوم عملیات چې په واشنگتن، په نیویارک او د امریکې په نورو بعضې سیمو کې وشو، دا عملیات چا کړی وو؟ دا غیر اوسته کراش اوسنۍ پاس د طالبانو د حاکمیت نه الزوایری د افغانستان په کمزي کې د امریکایانو لخوا نه وژل شو. دا چې برته امریکایانو ته متوجه کیږي، زمنګا کرا معلومات د جمهوریت په وخت کې دا و چې
بل ما سره پښتنه ډیره زیات دي. یو پښتنه دا هم راولړیږي چې دغه چارواکو، البته دغه چارواکو د خپل هویت نه خودلو په شرط خبرې کړې دي. پښتنه دا ده چې ولې د استخباراتي کرم معلومات په برخه کې دوی خپل هویت پټ وساته سي؟
همدلته خبر هم دغه ده چې دا پښتنه بیرته امریکایانو ته متوجه کیږي او هغه مسؤلینو ته متوجه کیږي چې دوی دغه معلومات او تحلیل دقیق نه دي. دوی د کومې بلې اجندا په بنسټ باندې دا سه بحثونه وړاندې کوي او دا سه غیر مسؤلانه ټکی وړاندې کوي چې نه وړي مسؤلیت هم واخلي. تاسو وګورئ د القاعده ستراتیژي په 2008 کال کې تغییر وکړ. هغه تغییر دا و چې دوی په خپل نه شو کولای چې فزیکی حضور ولري په احرازي یو خاطر چې غوښنه هغه ته متوجه دو لاړل د طالبانو په صفوف کې نفوذ وک او د طالبانو سره چې کمی اړیکې درلودې دا غینې په ګټه پورته کول سره د طالبانو ته په خخ لاندې تر 2021 کال پورې دوه د 2008 کال راځي په خپل فعالیتونه تر سره کړ چې تر اوسه هم دو عملاً په افغانستان کې فعال دي.
شنوارې سب د لانګ وار جرنل په یو مقاله کې ویل شوی چې طالبان د القاعده او نورو تروریستي ډلو غړو ته د افغانستان پاسپورتونه ورکوي. ستاسو معلومات په برخه کې څه دی او کدا سوي نړیوال امنیت ته د خطر او افغان پاسپورت او هویت ته د زیان په اړه څه فکر کوي؟
تاسو ګورئ د دغه نور باسونو خو بل اړخ لري، ولې کم باس چې د پاسپورتونو یا د پیژندل پاڼو په اکلا باندې وړاندې شوی دی په دغه رسنۍ کې، دا امکان لري چې واقعیت ولري، په دې خاطر چې د طالبانو په سر کې پراتک سره دغه رپورټونه او دغه معلومات ټولو کره مطبوعاتو افراد او اشخاصو خپاره کړل چې طالبانو خپل ځینو اشخاص ته چې په غیږ کېدای شي چې د القاعده د ډلې غړي هم ووسیږي هغه ته پیژند پاڼې او پاسپورټونه ورکړي، او دا د افغانانو د هویت لپاره یو ستر ګواښ دی، په دې خاطر چې زمونږ پاسپورت او پیژند پاڼې د پښتنې لاندې راځي او د ګواښ لاندې راځي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خوانی ویان اجمل عمر شینواری صاحب، بریالي اوسئ. مننه صاحب.
مننه،
خوشاله اوسئ. بل پلو په پاکستان او ایران کې افغان کډوال لکوم سوندو کړیږي. په اسلام آباد کې د امریکا غا خبريال خدای نور ناصر صاحب پوره معلومات تاسو ته خاص راغون کړی چې ورته خره خلاص دویم. ناصر صاحب ستړي مشي، د ایران او ترکیه ترمن سیمه کې د فدیه یا پیسو د پاره د افغان کډوالو په اختطاف او ربړونې هم رپورټونه خبره شوې دي. تاسو معلومات راټول کړی دي. په ایران کې افغان خبريالانو د اروپا پارلمان ته لیک استولې او د سمدستي ویزو یا پنا غوښتنه کړې ده. په دې اړه وروستي ته ولادت سری سي
مننه شایسته جانې. تر کومه ځای چې دغه ویډیو خبر دی چې افغان هغه افغانان چې په قانون لارو باندې د ایران په لارې یا د ترکیه په لارې اروپا ته ځي، دا هغه ځینې ویډیو به راغلي چې هغه قاچاقبر د هغه کورنۍ څخه په هغه باندې تشدد کوي او د هغه کورنۍ څخه د زرهاو ډالر غوښتنه کوي. دغه ویډیو راغلی دا کچه هم دا لومړی ځل نه دی، بلکې لمودی راځي په دغه لار باندې چې د پاکستان له بلوچستان څخه تیریږي بیا ایران ته ځي دغه قانون لار باندې او بیا ترکیه ته ځي له هغه ځای بیا اروپا ته ځي. وخت نا وخت هم داسې کیږي چې هغه قاچاقبر چې دغه افغانان په قانون لار باندې بیا یې هغه په ایران کې یا په ترکیه کې یا په کوم بل هیواد کې هم دغه سې کوم د سفر ته جوړی افغانانو ته او بیا د هغوی له کورنۍ څخه پیسې غواړي او کبه کا هغه کورنۍ پیسې نه ورکوي، نو دا د هغوی هغه کسانو د ربړولو د هغوی د تشدد ویډیو یې ورته راځي چې بیا کورنۍ په دې مجبور کړي چې هغه تاوان ورکړي. بل خبردار دی چې په ایران کې مشت افغان خبريالانو د اروپا پارلمان ته یو لیک لیږلی دی، لیکلی دی او په غلي کې غوښتنه ترې کړې ده چې په ایران کې د دوی وضعیت د دوی حالت ډیر خراب دی، ځکه چې د ایران حکومت هغوی ته کاری ویزې نه ورکوي، نه یوازې د خبريالۍ کاری ویزې بلکې هسي هم هلته افغانان نه پرېږدي. په دې لیک کې دا غوښتنه شوی ده چې هلته په افغانانو باندې ډیر سخت حالت دی، هیڅ یو افغان کډوال ته هلته د کار اجازه نشته، ځکه دوی د اروپا له پارلمان څخه غوښتنه کړې ده چې وايي په اروپا کې د اروپا په بیر بیر وزارت کې دوی ته پناه ورکړي او ویزې دي ورته ورکړي.
وخت ډیر کم پاتې ده، په لنډه توګه په پاکستان کې د کډوالو حال څه دی؟
همدغه حالت چې په ایران کې دی ورته حالت په افغانستان په پاکستان کې هم د افغان کډوالو دی، نه یوازې د خبري اعلانو بلکې خاص هم چې کوم کډوال اخري د لاغوي سره هم دغه دی چې نه هغه قانوني اسناد لري او په تیر اونۍ د هغه پرځت باندې عملیات هم پیل شوی. اوس دا چې راپور نه دی چې د یو شمیر هغه کډوالو چې هغه پولیسو نیولی وو د هغه پرځت باندې د پولیسو ریپورتونه سب سی ودی چې اوس به هغه محکمې ته ځي تر څلورو پنځو یا شپږ میاشتو بند وروسته بیا هغه بیرته خپل هیواد ته افغانستان ته ستنه
وکړي. ډیر زیاته مننه کوم ناصر صاحب، کور ودان، بریالي اوسئ.
ډیر مننه.
په پاکستان کې سیاسي ناکرارۍ په داسې حال کې دوام لري چې دغه ملک د سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دی. په دې برسیره د پاکستانی طالبانو د تحریک بریدونه هم دوام لري. د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت په گاونډي هیواد افغانستان څه ډول اغیزې درلودلی شي، په مو کې په دې اړه د نظرانې یوسفزی رپورت ده.
تیر میاشت هغه نروسته چې د پاکستان پولیسو په خوانې لومړی وزیر عمران خان ونیو، په دغه ملک د تشدد نړۍ کې مظاهره وشوه چې وروسته په دغه تور پر سکونو کسان ونیول شول. ګڼ شمېر دغه نیول شوي کسان لا تر اوسه د پولیسو په توقیف کې دي. د پاکستان پوځي محاکمې پیل کړې او دا چې ټاکنې به په وخت وشي کنه نامعلومه ده. د هغه نروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول، په پاکستان کې د تحریک طالبان د ډلې حمله زیاتې شوې. په این وخت کې د پاکستان سیاسي کړکیچ په افغانستان هم بدی اغیزې لري.
Though I do think that there are several.
که هم زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره ډېر احتمالي پایلې شتون لري. یو دا چې په پاکستان کې سخت اقتصادي کړکیچ اسلام آباد دې ته چوي چې د افغانستان سره د سوداګرۍ د پیاوړي کولو لپاره څه وکړي. او البته دا هغه څه دي چې ښایي طالبان د اقتصادي فشار له امله چې په خپل افغانستان ورسره مخامخ دی لیدل غواړي. خو ماته ښکاري چې دا اوس څه چې پاکستان کې روان دي دا به په افغانستان باندې بدې اغیزې ولري.
دا ټول په داسې حال کې روان دي چې پاکستان د اقتصادي رکود په درشل کې دی. د کالداري بیا د ډالر په بدل کې په بیساري ډول رالوېدلې ده. د چارو ځینې شنون کې وایي چې په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ په نتیجه کې چې حالات کوم اړخ ته ځي هغه به د سیمې د هیوادونو لپاره ټاکونکي وي چې د پاکستان سره کوم ډول اړیکې ولري.
Assuming now things can
ز فکر کوم چې دا په خنیګه ول داسې انګل کیږي چې اوس شان له لاس نه دی وتل کېدو امکان لري. په پاکستان کې د کورنۍ جګړې اندېښنه موجوده ده. دا د سیمې د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. که حالات کنټرول نشول حکومت دې ته اړ کېدای شي چې د زور نه کار واخلي. خو لکه تر لږه د سیمې هر هیواد به ښه پوه شي چې له پاکستان سره پاینده کې څه ډول اړیکې ولري.
پاکستان کې دا وخت په ملیونو افغان کډوال پراته دي. په دومره لوی شمیر د افغانانو د اقتصادي او سیاسي نامنې کې ژوند کول بیرته د هغوی په هیواد هم اغیز لري.
زه
فکر کوم چې د دې ټولو هیوادونو داخلي ثبات یو پر بل اغیز کوي. په پاکستان کې ډېر افغان مهاجرین پراته دي. که موږ د افغانستان او د پاکستان پولې ته وګورو او د هغو ګڼو قومونو او ټولنو چې دواړه سره یو ځای دي د هغو په اړه فکر وکړو په ښکاره ډول داسې مسایل به رامنځته شي چې د دواړو ملکونو لپاره حساس او کلیدي دي. زه فکر کوم تاسو پوهیږئ پاکستان چې کومې خوا ته روان دی هغه به پر ګاونډیو ملکونو جدي اغیز ولري.
د شننکو په فکر د افغانستان او پاکستان ترمنځ غزیدلې اوږده فرضي کرخه په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر سوداګری زرا کړ ورکړه او د افغان طالبانو سره د پاکستان د پوز جوړې اړیکی هغه عوامل دي چې دا دواړه هوادونه په یو بل ډیر متکی کوي او حالات په یو بل ډیر اغیز کوي. نظرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن.
مننه چې تر اوسه امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. د هند صدر اعظم نریندر مودی به راتلونکي اونۍ د واشنگتن میلموي. ښاغلی مودی نه کاله پس په داسې حال کې د سپینې ماڼۍ میلمکی چې دواړه هیوادونه د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکارۍ نوي پړاوونه پیلوي. نور حال د خاورین صاحب څخه اخلو چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره مل دی. خاورین صاحب ستړي مشه د مودی د سفر اجنډا څه ده؟ په کومو موضوعګانو به خبري وشي؟
ډیره مننه خایسته جانی. سپینې ماڼۍ هم د څو شیبه وړاندې یو اعلامیه خبره کړه او د نریندرا مودی راتلونکي سفر یې واشنگتن ته تاریخي بللی ده. په دغه سفر کې سپینې ماڼۍ وایي چې دواړه مشران به په ټکنالوژي، پاکې انرژي او همداسې په فضایي چارو په همکاریو موافقه وکړي او خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې به نوی پړاو پیل کړی د دواړو هیوادونو ترمنځ. جنرال الیکټریک سره په دې خبرې روانې دي چې د امریکا د هند د پاوز لپاره د جیټ الوتکو انجنونه او یا ماشینونه جوړ کړي. همداشان د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې د آیفون دوه مغازي په هند کې پیل شوی دي. خو نوې پړاو بداوی چې داوی چې د فاکس کان شرکت هغه شرکت چې اپل ته آیفونونه جوړي په کرناټکا ایالت کې کارخونه جوړ کړی چې 5000 هندیانو ته کار موندنی زمينه برابر شي او آیفونونه په هند کې جوړيږي.
بله، د امریکا او هند په ملګرتیا کې بل هیواد د چین سره د سیالۍ موضوع هم رابرسیره کیږي. دا څومره مطرح ده د دوی په خبرو کې؟
کایسته جانی، هند او امریکا دواړه په ډاګه د چین سره سیالي کوي. دغه سیالي وندیکنه نه یوازې د چین نظامی پرمختګونه دي بلکې په وروستیو کې د چین ټکنالوژي په ډګر کې هم پرمختګونه. دغه دواړه هیوادونه چې دیموکراسي او پخوانی ملګری هیوادونه دي د چین په مقابل کې د یو لا غښتلي پارتنرشپ او یا دریز د همکاري او د کولو زمینی باندې کار کوي. دغه دواړه هیوادونه به په دغه راتلونکي سفر کې د سفر د جزئیاتو لپاره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان لتیر دوه ورځو راهیسې په هند کې وو. د نریندرا مودی برسیری د بهرنیو چارو د وزیر او نورو امنیتي چارواکو سره ولیدل چې دا ټولې د مودی د راتلونکي سفر لپاره د لا پراخو همکاریو او موافقو لپاره زمینه سازی روانه ده.
ډیره مننه کوم له تاسو نه کور ودان خاورین صاحب، ستاسو د هر اړخیزو معلوماتو نه بریالي اوسئ.
ډیره مننه.
تر ټولو ویاړلی استرالیایي جنګیالی چې د یوې ملکی محکمې لخوا په افغانستان کې د دندې په مهال د څلورو افغانانو په وژنه کې په رول درلودلو تورندی وایي د ناسم قضاوت له امله ډیر خواشینی شو او له همدې کبله له بښنې غوښتلو ډډه کوي. بن رابرټس سمیت چې د وکټوريا کراس په ګډون یې نور لوړ پوځي مډالونه او یاړونه هم ګټلي دي، دغه سرتیری د محکمې له حکم وروسته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې وایي چې هغه په افغانستان کې په خپلو کړنو ویاړي، چیرې چې هغه له 2006 نه تر 2012 کال پورې د ځانګړو هوایي خدمتونو په برخه کې دنده ترسره کړې وه. هغه وویل چې موږ دا په پام کې نیسو چې آیا د استیناف محکمې غوښتنې ته اړتیا لرو او کنه. بل فلو د مهاجرو د ډوبې شوی کښتۍ څخه ژغورل شوی کسانو ته د پیښې نه یوه ورځ وروسته د کالاباتا د بندر په یوه ګودام کې ځای او پناه ورکړ شوه. د دې پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 اویا تنه وژل شوي، خو 104 تنه ژغورل شوي کسان د کالاباتا بندر ته انتقال شوي، چیرې چې د دوی سره طبي مرستې او د روحي ملاتړ دپاره هم ترتیبات نیول شوي. د مرستندویو چارو کارکوونکي د هیلن اکسره صلیب نرسا اکاتریني سالاوی چې د مهاجرینو لډل څخه ډیر شنور د درملنې لپاره روختون ته حمله کېدل شوې دي. رپورټونه وایي چې د کبنیونې کښتۍ د خپل ظرفیت نه خورا زیات شمیر کسان، یعنی د 300 نه نیولې تر 550 تنو پورې خلک بار کړي وو، چې د چهار شمې سار وختي د سویلي ساحل خار پیلوس څخه شاوخوا 50 مایل لري په ژور اوبو کې ډوب شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستن نن د کیف پر متحدینو غږ وکړ چې د روسیې د برید سره د مبارزې لپاره لا وهڅیږي او په ځانګړي توګه د هوایي دفاع لپاره ډېرې وسلې او مهمات چمتو کاندي. د متحده ایالاتو په مشرۍ د شاوخوا 500 هیوادونو د تماس ډلې د دفاع وزیرانو غونډې ته په وینا کې ښاغلی آستن ټینګار وکړ چې د جګړې د سرعت په پام کې نیولو سره کیف لنډمهال او اوږدمهال ملاتړ ته اړتیا لري. د ناتو په مرکز بروکسل کې د غونډې په ترڅ کې آستن یادونه وکړه چې دوی لا دمخه د پیټریټ او امدارنګه د آیرس 3 د هوایي دفاع سیستمونه ورکړي چې اوکراین یې د روسیې د توغندیو د بریدونو څخه خوندي ساتلی، خو زیاته کړه چې د اوکراین لا نورې اړتیاوې هم باید په نظر کې ونیول شي. قدرمنو لیدونکو، د اوکراین د هوایي ځواک پیلوټان وایي چې ډیر لیواله دي چې د اف 14 جنگی جت الوتکو روزنه حاصله کی او د روسیې ځواکونو په ضد په جګړه کې وکاروي. د امریکا او اتو اروپایي هیوادونو په ګډون د څو هیوادونو یو ائتلاف هڅه کوي چې د روزنې دا بهیر هرڅه ژر پیل شي. د امریکا خبریاله مایکروسوفا ګوندرازی په دې اړه د اوکراین د هغو پیلوټانو سره غږیدل چې د جګړې تجربه هم لري.
د روسیې د يرغل رئیس د اوکرين نظامی پیلوټ روستیسلاف لازارینکو د 310 نه زیات پروازونه کړې دي او لومړنی پرواز یې د جګړې په لومړی ورځ کړو.
مونږ نه پوهیدلو چې څه بکیږي. مونږ د هغه اوسو پوځي موټرو قطار پسې ورتلو چې د کریمیا څخه روان شوی وو. کله مو چې نقشه جوړ کړه او د الوتکو پر لور مو حرکت وکړ، زما همکار پیلوټ یې سا اشاره وویل، زډاریګم زهم داریګم، خو مو باید جرأت وکړو. کومګې ونه کړو څوک به وکړي. ماول همدا مو تقدیر دی.
د 2022 کال د فبروري 13 په سهار لزرین کو د خپل همکار سره یوځه د کریمیا څخه روان شوه د روسیې پوځي قطار دړي وړي کو، خو د ساشا الوتکه وویشتل شو او هغه پکې ووشل شو. لازارین کو د تورو لګیو او لمبو لمنځوت او ژوندې پاتې شو. دا مغه وخت دا 28 کلن پیلوټ هر ورځ د روسي ارغلګرو پر ضد د جګړې ډګر ته ځي. هغه وی نور همکار پیلوټان یې سخت لیواله شوی دي چې د اف 16 یا اف 14 جنگی جټ الوتکو روزنه حاصل کړي او په دې جګړه کې ورسره ملګری شي.
څومره چې خپل ټیم او اوکرانیان پیژنم، زه پوهیږم چې کله دوی روزنه پیل کړي او موږ دلته په جګړه کې اوسو، دوی به دمه ونه کړي. دوی به تر خپل ممکنه حده پوره هڅه وکړي چې د نوی الوتکو روزنه حاصل کړي او بیرته راشي.
بل جنگی پیلوټ اولکسی چې د امنیتی دلیل لامل یې د تخلص د ذکر کولو ډډه کړي، د لازرین کو سره اوګه پوګه ماربی تزي.
اف 14 به د روسیې د 15 جنگی جټ الوتکو قوت ختم کړي، ځکه اف 14 به عملیاتي ساحه پراخه کړي او موږ به دا قابلیت پیدا کړو چې دښمن د اوکراین په اشغال شوی سیمو کې لمنځه یوسو.
د اوکراین د هوایی ځواک بل پیلوټ یوری اینټ وی، اوکراینی پیلوټان د اف 16 الوتکو څلور میاشتې روزنې ته اړتیا لري. سره د دې چې ډیر کارونه مخې ته پراته دي، دوی سخت لیوال دي چې په اوکراین کې دننه او بهر په دوی پورې تړلې هیلي پوره کړي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
هیله ده زموږ خبرونه تل تعقیب کړئ. روستای رپورت د یوګاندا اوسیدونکو اتلس کلن دنس کاسومبا هغه لوبغاړی دی چې د غوجل د پاکولو یزان د امریکا د بیسبال لوب پورې رسولې او خپل خوب په حقیقت بدل کړی. د امریکا غا خبریاله ارزومې په اړه رپورت راغلی کلی دی چې تاسو یې پښتو ژباړه لیدو تر راګرځو.
کی د بیسبال لوب ذکر دی په هغه ځای کې چې ډېرې کسانو په کې لاده دي لوبي نوم نه دی اوریدلې. پر روانه میاشت کې هغه د فریډریک کیس لوبډلې سره لومړنۍ لوبه تر سره کړه. په دې لوبه کې پیاوړي اماتور لوبغاړي لوبيږي.
کله چې ما د دوغو لوبغاړو په ډله کې خپل عکسونه ولیدل، فکر مې وکړ چې آیا د دوی سره سیالي کولای شم.
لا یوګاندا څخه متحده ایالاته د کاسومبا سفر په ټولنیزو رسنیو کې د زیاتو خلکو پام ځان ته اړولې دي. یو له هغو کسانو چې د کاسومبا سره مرسته کړي چې خوب په حقیقت بدل شي، امریکایي وکیل او د بیسبال لوب مینوال جاشوا ویلیامز دی.
ټوله کیسه هغه وخت پیل شوه چې ما د هغه یو ویډیو ولیدل چې د کوک په بوتل یو ټایر ووهه. ما ورسره په فیسبوک کې اړیکه ونیوله، خبرې مې ورسره پیل کړې.
دوه کاله وخت ونیو چې کاسوم با د امریکایي بیسبال لوبډلې سره تړون لاسلیک کړي. خو د فریډریک کیس لوبډلې مدیر رینی ریورا وای د انتظار ارزښت درلود.
موږ ټول د هغه ځینی ویډیوګانې په انستګرام کې ولیدلې. د یو ښه لوبغاړي جذبه پکې لیدل کېده. فکر کوم لوبغاړو پکې دا ولیدل او نتیجه ورکړه.
کاسومبا د یوګاندا له پلازمینې بهر د یتیمان د ساتنې په یوځای کې لوی شوې دی. وای چې له هر فرصت څخه به ګټه واخلي.
هلته زیات شمیر کسانو خلکو زما نوم او د کمی شمیر یادوله. کاسومبا کاسومبا دا په ژوند کې لومړی ځل دی چې یو څوک لا ما غواړي چې ورته لاسلیک وکړم او عکس ورسره واخلم.
کاسومبا وای نه یوازې د فریډریک کیس لوبډل لپاره، بلکې د خپل هیواد مینوالو او هغه کسان چې د لوړ فکر او هیلو جرأت لري لوبيږي.
ستا تاسو د ملتیانه ډیره مننه کوم د خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم خبرونه کولای شي چې د امریکا غږ پر وې پانی ولولي او همدارنګ وی ګوري. څو شپې وروسته د خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه زما همکاره سهرجان عظیمی ده. هغه ته بس تړي مشي او یو سهرجان په خیر راغله او په خبرونه کې مو څه راټول کړي دي قدرمنو لیدونکو ته میروانی.
مننه شایسته جان، سلام به شما، سلام به بیننده های عزیز. در برنامه امشب بر علاوه گزارشات روز مطالب متفاوتی داریم، از جمله آخرین تحولات از نشستی که در اسلو به خاطر افغانستان برگزار شده. مصاحبه امشب ما هم در همین رابطه با یکی از مهمانان ما است که از جمله معترضین این نشست هستند. در خلال برنامه گزارشات، مواد و مطالب مختلف داریم که تا اخیر برنامه با ما باشید، ما را همراهی کنید و ببینید که برای شما چی آماده کرده‌ایم.